د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډ خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د دوهې د درېیمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له آدرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې، خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو تر څنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8مه په بهرنیو چارو کې د دولت د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی وو. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللې دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 78,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړې ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړې ویزې یا اس آی وی هغو افغان وګړو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده ووتل. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو اس آی وی ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و، د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ، ملي امنیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمن د مسکو متحد دی او روسیه په ارمنستان کې یوه پوځي اډه هم لري، خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې روسیه د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنه قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 3,000 ارمنان له دې سیمو وتلو ته اړ شول. او د بیلاروسیا و دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ راډیو بندي شوی خبریالان په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړي دي. په دې فلم کې د ازادۍ راډیو د بیلاروسي څانګې خبریال اندري کوزنیچک وښودل شو. نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور 10 ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست میاشتې انتخابات بې اعتباره بللي دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د راپورونو د لنډې برخې اوریدو ته اړوم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2024 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو راتک 8% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو تللي وو، چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له ناقانونو لارو د کډوالو د کم راتلو لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دی هغه دلته نسی پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکي ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو کراځي او ملایان د ځان سره دروي، او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. اول زه درته وایم، زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچه نه سم پیدا کولی. که دته ماته د کار روزګار کار ملاو شي،
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمیر افغانان په ناقانونه لارو له هیواده وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغې ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناهغښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو له مخې دا له 2023 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې یې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2006 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي، چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په برېټانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختی له پخوانه دي خوښ جات سي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمیت نه پیژني، ځکه چې هغه حالت اند نه ونی. سم سوال نه خلک چې خواند دي او غواړي درس وای، تعلیم وای، کار وکي. او تاسو ځوانان هم کاش کز موږ وطن کې امن امنیت او سوله وای، او موږ نظام سیستم په ځای چې خلک دې نه مجبورې دي چې خپل هیواد پرې د بغیر قانوني لار راځي.
اروپای ټولنې کلی یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل ورته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلې دی. تر دې وړاندې فرانسا کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې په یو غاډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د افغان خبري اژانس پر خبريال مهدی انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي او نوموړی سم دستي خوشی کړي. مهدی انصاری په دې ورستیو کې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتې بند محکوم شوی دی. د هغه نږدې ملګري دا پریکړه نه عادلانه بولی او نوموړی ته د انصاف غوښتنه کوي. عبده سپوږمۍ د موضوع تفصیل اوروي.
له هغه وروسته چې د افغان خبري اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یوه همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف زیدای چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی دا د لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنی او محکمې د خبريالۍ کار سخت لننګونو سره مخ کوي. کدا سي دوام وکړي هیڅوک به د خبريالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرې دودي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبريال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبريالان په د خپل مسلک تدکار لپاره لسخت ننګور لسخت مشکلات سره مخ دي او دا موضوع د خبريانان لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبريانان لپاره وخت نه ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ لټول سازمانونو نه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولو نه وختنه مدد چې د خبريانانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبريانان په داسې شرایطو کې یوازې پرې نه
بل خبريال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو تای وو ویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبريالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبريالان د دې لپاره چې لستونز سره مخامخ نسی او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونګوښل سي اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړدي چې کار وکړي کله چې هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابل وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نیمایي برخې ډیرو خبريالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هیواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبريالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون تراغلی ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د روغتون ته مراجعه کوي، خو ډاکټران بیا دوی ته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو رانیسي. د میرویس روغتون مالی ملاتړ مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی کاوه، خو شاوخوا یو کال مخکې دا مرستې پرې بندې شوې.
میروی صاحب زبی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز.
بندې ستنې په بایر او مې ناتنه په بایر کوو لږ بلانه د لسنه د پټا دي شولې ته د سار سارې د لسترګې واوشته مې وړه مې په تکرمن جوړه نه کی د غاښ کې جنرال کې ورته ویل لږه ته
دا غرختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیاي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو لامل په خصوصي روغتونونو کې د درملنې اتوان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. کته هم د طالبانو حکومت د روختون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خود روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سره شپه مې له بستر کړه والته غول بوز چې په خنيته دلته چې مراوسل تر نو خدغه د پرتاد وز د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماتي او موږ راوستره د غریبې تر اس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماتي والا ک بمبای کستن چر شي ټول مرته پکې ماتي دلته
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوندو سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوندو لامل پور کړي، څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل سغوانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مده سخت پرته ده دلته چې راځم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګرد په بارکې اوس مریض مده د نن درې مده چې د سخت پرته ده نامالونه درېج نه کوي درېج ګرد شان مش خپل په بار راتل کې وي په باور سره وړي ولا کې وش لرو دغه مسکینانو چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وايي ورس په بار راول
د هلمن وسیدونکو صاحب ګل وايي په روختون کې هیڅ ډول روغتیاي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباس چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانیسي
د هلمن ولایت څخه مریضان راوستي دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیبونه نه برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو نو دا سم په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره ستا سره زی یا د کښینې لاس پرې ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر نو ورور موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی نو موږ یو 5000 لزر روپی برابر کړی هغه خپل کړیا د کړیا ترتیب برابر کړی نو موږ ته د معلومات نشته چې د دې چا سره نشته مخ کې د تار څخه خدمت کړي
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس صاحبزی روختون د مسولینو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرې دو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس صاحبزی روختون په 1350 هجری المریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. دا روختون د چینای شفخانی په نوم هم مشهور دی او د 350 کلون رئیس د سویلي ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخ کې یو نړیواله مسله تاسو ته وړاندې کوو. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالټیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې په څو جی ډی پی خو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بالټیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناتو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالټیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼې کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه‌شنبه په ورځ د ناتو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې روسیا په بالټیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناتو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکي خرابې وروسته په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړې ارغل وروسته په بالټیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنايي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان د دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناتو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بی ځواب پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنی وشوه چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د وچنایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالټیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناتو او اروپای ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناتو داسې مهال بالټیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناتو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غمو خورل شي.
بلکې چې ما ولي د لکلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې په دغه شش شا پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساسات په وضعیت کې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیله من نیم پاکستان د حکومت نه چې دا لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې ستاسو پورې خپل کار را یو طرف ته کو.
د افغانستان د تاریخ د وی خور ارزښتمن آبی ډړنګې دوته اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم، د بوست کلا په اړه حسین احمد زئی راپور لري.
بوست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1550 میلادي کلونو پورې واکمنان. د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامي مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لمړی کې د بوس کلا د خپل نظامی او تجارتی اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام لغ پرېدو سره د بوس د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره واده وکړه. د بوس کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړي استقامت او ښکلا لامل سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
د روسیې کې د بوس کلا ته ورغلی یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي. لدې ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوس کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متر په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتی شي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوي وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبي زون لودیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتری په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خداسې معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نشي نشانی مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا ترڅنګ د کوم ششک چې دی د ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او یو نیم متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایته یا د محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا د ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنی سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو لامل سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سه د ځایو سدونکو دا سه ویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع سوی. نو اندیشنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنی ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدل د دې کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک شا پر شاوخوا باندې د اوبو راتللی سي او دلته درېدلی سي. او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسیږي.
که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي، دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده، او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي، یونسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې یونسکو لپاره، خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي، له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته، په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم صفت ده کلا ډیره مهمه ده، ارزښت لري.
لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د جنو راپورونو له مخې تر ټولو زړه بردار دروازه ده. د پتی خان بړیز ته نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادیږي چې وایي که دوی دی کلا بس دروازې دی، پر یوه پتی خان وزي، پر دابلې د مور سوی ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناول ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تلوسه لري او په خبره یې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل، دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتماً ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په
افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی بیا بالخصوص د جمع په وخت کې خلق له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم خوي ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصرفیت ولري هغه هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ثواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډېر زیات لوستونکي لرله اوس وخت کې نسبت نورو مسلکی او علمی کتابونو ته ناول بازار خده یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي وینې چې اکثره خلک کتابونه په لاس کې وي ناولونه وي لولي او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر منطقي استدلال عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم په کې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودی کسګنی چې په افسانو پیل شوی ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړل دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو غزل څنګه لیکل کیږي ل شاعر حمیم جلال زی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ور پسنه لیکل کیږي کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم بیا یې رنګم بیا یې ولیکم بیا یې رنګم کلمات بدل کم مفهوم بدل کم تشبیه و استعاره بدل کم نه ډیر بدلونونه فکر اولما سی بل اخر یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر انداسه ده شعر خپل د احساساتو ژبه ده موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او به نور سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په زوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري نو بیا په غسرت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي کلمات ورته اسانه پیدا کړي خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل ستونزمن کیږي. همدا خبره د کله نه کله د انسانان د شاعرانو په شعر کې ودا سي دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسی لیکلای ډیر وخت هم د سپات کیږي.
اوس هم د شاغلی جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي سترګه هغه د فکلای داسې د لکه چنوي زوروبی می مگر بیا هم د عادت زما خوښ دی ان خپشی پر سبای داسې د لکه چنوي مینه دې زاینه شروع د خدای خبر چې زی به چرته هغه بل انتهای داسې د لکه چنوي ما ویریګه مسلمان ما شقنی ول په غیخ کې په گناه هم شي گنای داسې د لکه چنوي ستا پتک لدغه خاره سما زړه خراب نه دی سپوږمۍ ښکاری خورنای داسې د لکه چنوي ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لزیده چې خپه هم بخندای داسې د لکه چنوي
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولي نظر می په دې برخه کې اخیسته دی دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوسته ده هر هنر اصول لري د عکاسی د اصولو په اړه بل شاخلي رسولي څخه وره
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول آف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي
یعنی دغه ټول منظره
نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شی وي
یو شی وي د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی او منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوا خطا داسې وباسي او دوا خطا داسې یعنی
دا عمودی دوا افقی
او او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی او ځای کی راوړي
دا تقاطع په هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کی باید هغه ځای کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټاره یا سوري دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي
یعنی پرې شک نشته چې یو واکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځین شان لکه لارا او لکه سیوره دا ډیر مهم دی
او مثلا ته وینې دا مطلب در صدقه ته سګوره لارا ده دا لارا هغه مهم شیطان خواتزي یعنی د تاسو سترګې د لارا سره مهم تعقیبي یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سی دی هغه مثلا یو چیرته یو کولای زایده کولم کولای غرده او دغه د آلتی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کټاری زی هغه جکس خدمیږي آلتی وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاکس نه وي قطه شوی
یو
شی باید
نه کده سی مګرم اخر اخ یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کی د لیدو لیدونکو سترګې او خطبي
یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کی او سینو دا شانس دی غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کی کڅم د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خطی باید وستل شي لدی پرته تناسب پاکس کی پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې مخکې سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ یا له کړکۍ نه سه عکس اخلئ مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلی چې دا چارګرد شاخوا د ونې پانی راسي دا دام ډېر یو که دغه د کومکي
نو دلته د تناسب خبره څه ده
تناسب دا رسې تا شی په چوکاټ کې راولې او جالبه راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې له تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونو ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کوم معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
وسیم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شیدا او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورته جلبوي او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایسه دا میو سټایل دی اکاسیدا چې بعضی کسان اخلي دم
یعنی او بخښ یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وي
نه وي ځاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا هغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسي توجه جلب نکي
رسول سپتا سویل سي کله نا کله دا خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غوړي د مینیمال سټایل اکسره واخلي او دغه وخت کې نو خخکاري نو ته ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې څه د وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکشه وي ویدو
ډکشه مکم البته هغه د تا مهم شی څه غواړي غو ناکس وخت لري داستان ستر د عکس غواړي څه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو رګه خواته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه سکه ده
معنا نه لري
معنا نه
په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرمولا مموزه کو چې دوا او موجی او درې او فقی خطی په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې
باید تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوه میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل پر راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې وی محکمې د شاوخوا دو میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې د موږ سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر ښه فیصله وشوه. یو خو نیول نیول دي، بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سر سره یو، کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی، چې اوس موږ دې ځینې لاړ شو افغانستان ته، زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي، د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن سکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவோந்து நடவோந்து ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவோந்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن
سجده تنا د پیدا کړې خالق مې ککره سجده تنا د پیدا کړې